ده حضرت دانیال نبی کتاب پنځم باب د بلشزر ملمستیا. یو ورځ بلشزر بادشاه یو لویا ملمستیا تیار کړه او د خپل افسرانو نه یې زر کسان راوغوښتل او د هغوی سره یې یو ځای می وسخل. کله چې بلشزر خپل می وسخل نو هغه حکم وکړو چې هغه د سرو زرو او سپینو زرو جامونه او پیالې راوړی، کوم چې د هغه پلار نبوکدنظر په یروشلم کې د مالک خدای د کور نه راوړی وي، چې بادشاه او د هغه افسران د هغې ښځې او د هغې وینځې پکې می وسخي. نو بیا هغوی د سرو زرو جامونه او پیالې راوړي کوم چې په یروشلم کې د خدای پاک د کور نه راوړل شوي وي، او بادشاه او د هغه افسرانو د هغه ښځو او د هغه وینځو په هغو کې وسخل. کله چې هغوی میز خل نو بیا هغوی د سرو زرو سپینو زرو پیتلو اوسپنو د لرګي او د کاڼو نه د جوړ شویو معبودانو ثناصفت وکړو، او ناګهانه د انسان د لاس ګوتې راښکاره شوې، او د شاهي محل د دیوال په پلستر باندې د شمدان سره نږدې لیکل وکړل. کله چې هغه لاس لیکل کول نو بادشاه په خپله هغه ولیدلو، د هغې رنگ د یری نه تک زیړ شو او دومره یریدلی و چې د خپو د رپیدو په وجه په ځای ودرېدلی نه شو. نو بادشاه په تیزه آواز وکړو چې جادوګر فالګر او نجومیان راوغواړي. نو د بابل د هوښیارو سړو ته بادشاه وویل چې هر څوک چې دا لیکل شوي الفاظ ولولي او د هغې مطلب راته بیان کړي نو هغې ته به کاسنی چوغه د عزت دپاره ورواغوستولی شي، او د هغې په غاړه کې به د سرو زرو هار واچولی شي، او په بادشاهۍ کې به ورته دریم مقام میلاو شي. نو بیا د بادشاه ټول هوښیاران راغلل، خو هغوی هغه لیکل ونه شو لوستلی او نه یې بادشاه ته دا ویلی شو چې د دې څه مطلب دی. نو بیا بلشزر بادشاه نور هم یری واخستو او د هغه رنگ نور هم زیړ شو، او د هغه ټول افسران هم پریشانه شول. خو کله چې د بادشاه مور د بادشاه او د هغه د مشیرانو شور شرابه واورېده نو هغه د میلمنو حال ته راننوتله. هغه وویل چې ای بادشاه سلامت، ته دې د تل دپاره ژوندی یې، مه ورخطا کیږه، ډیر مه زړیږه. ستا په بادشاهۍ کې یو سړی دی چې په هغې کې د پاکو معبودانو روح دی. ستا د پلار په زمانه کې په هغې کې د معبودانو په شان عقل، حکمت او پوهه ښکاره شوه. نبوکدنظر بادشاه، ستا پلار هغه د جادوګرو فالګرو نجومیانو او پیشګویانو والا مشر مقرر کړی و. دا سړی دانیال چاته چې بادشاه بلشزر نوم ورکړو بېشانه قابلیت او پوهه لري، او هغه د خوبونو په تعبیر د مشکلو دوڼو په حل کولو او د راز په خبرو څرګندولو کې تکړه او ماهر دی. نو دانیال راوغواړه، هغه به درته ووایي چې د دې لیکلو مطلب څه دی. د حضرت دانیال د هغه لیکلو وضاحت کول. نو بیا دانیال د بادشاه حضور ته راوستلی شو، او بادشاه هغې ته وویل ته هغه دانیال یې څه، څوک چې زما پلار نبوکدنظر بادشاه د یهودا د جلاوطنو سره د یهودا نه دلته راوستی و. ما اورېدلی دی چې په تا کې د خدایانو علم دی او ستا عقل، پوهه او خاص حکمت ډیر لوی دی. زما په وړاندې هوښیاران او جادوګران راوستل شوي وو چې دا لیکل شوي الفاظ ولولي او ماته مطلب بیان کړي، خو هغوی د دې مطلب بیان نه کړی شو. خو اوس ما دا اورېدلی دی چې ته تعبیر ورکولی شي او مشکلې مسلې حل کولی شي. که ته دا لیکل لوستلی شي او ماته د دې مطلب بیانولی شي نو ستا د عزت دپاره به تا ته کاسنی شاهي شوغه درواغستولی شي، او ستا په غاړه کې به د سرو زرو هار واچولی شي، او په بادشاهۍ کې به درته دریم لوی مقام درکړی شي. نو دانیال بادشاه ته جواب ورکړو، قربان توفی دی بل چاله ورکړه او یا یې ځان سره کړه. خو بیا به هم زه دا لیکل باچا ته ولولم او هغې ته به یې مطلب بیان کړم. ای باچا سلامت، خدای تعالی ستا پلار نبوکدنظر ته بادشاهت، لویوالی، جلال او شان و شوکت ورکړی و. هغې هغه له ډېر اوچت مقام ورکړی و، نو په دې وجه د ټولو خلکو، د ټولو قومونو او ټولو ژبو خلک د هغې په وړاندې د یرې نه رګدېدل. څوک به چې هغه مړ کول غوښتل نو مړ به یې کړو، څوک به یې چې ژوندی پرېښودل غوښتل نو هغه به یې ژوندي پرېښودو، او چاته به یې چې ترقي ورکول غوښتل نو هغې له به یې ترقي ورکړه، او څوک به یې چې عاجز کول غوښتل هغه به یې عاجز کړو. خو کله چې د هغې زړه مغروره شو او کبر یې اختیار کړو، نو هغه د خپلې بادشاهۍ تخت نه کوز کړی شو او هغه د خپل عزت نه محروم کړی شو. هغه د بنیادمو د مینځ نه وشړلی شو او هغې ته د ځناورو عقل ورکړی شو، او هغه د ځنګلي خرو سره اوسېدو هغه لکه د څاروي په شان ګیا وخوړه، او د هغې بدن د آسمان په پرخه باندې تر شو، تر څو چې هغه دا وپیژندل چې خدای تعالی د بنیادمو په بادشاهت باندې اختیار لري او هغه چاله یې ورکوي چې چاله یې زړه غواړي. خو تا د هغې زویه بلشزره خپل ځان د هغې په وړاندې عاجز نه کړی شو، باوجود دې چې ته په دې هر څه باندې خبر وي، بلکې تا خپل ځان د آسمانی مالک په خلاف راپورته کړو. د هغې د کور جامونه او پیالې ستا په وړاندې راوړلې شوي دي. تا او ستا افسرانو، ستا ښځو او ستا وینځو په هغې کې مې وسخل. تا د سرو زرو او سپینو زرو، د زیړو، د اوسپنې، لرګي او د کاڼو نه د جوړو شوو معبودانو ثناصفت وکړو، څوک چې نه لیدلی شي او نه اورېدلی شي او نه پوهیږي. خو تا د هغې مالک خدای عزت ونه کړو د چا په لاس کې چې ستا ژوند او ستا ټولې لارې دي. نو په دې وجه خدای پاک لاس راولېږلو کوم چې دا پیغام ولیکلو. دا هغه پیغام دی کوم چې لیکل شوی و، منې تقیل فرسین. د دې الفاظو مطلب دا دی، منې د دې مطلب دی شمیر. خدای پاک ستا د بادشاهۍ ورځې شمیرلې دي او هغې ختمې کړې دي. تقیل مطلب دی وزن. ته په تله باندې وتللی شوې او په وزن ډیر سپک وختلې. د فرسین معنا دا ده چې تقسیم، ستا بادشاهۍ تقسیم شوې ده او هغه میدیانو او فارسیانو ته ورکړ شوې ده. نو بیا د بلشزر په حکم دانیال ته کاسنی رنگ چوغې ورواغوستلی شوه. د هغې په غاړه کې یې د سرو زرو هار ورواچولو، او په بادشاهۍ کې هغه د دریم اوچت مقام په توګه اعلان کړی شو. نو په هماغه شپه بلشزر د بابل بادشاه ووژلی شو. داریوس میده چې د دوو شپېتو کالو و نو بادشاهي یې ونیوله.